سلامونه ستړي مسینند خالی ورځ د 2015 کال د جولای 15مه نیټه دا وخت سهار 10 بجې د حساب الحق کړه و نساء اجمل مو یو ځل بیا د مشال ریډیو په یو بلګړی کې هر کله کو په دې غړی کې به تاسو د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان افغانستان امریکا او ایران په اړه یو شمېر رپورټونه او څېړنې واپری د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په پای کې درته اونیز پروګرام د بخت ستوري لرو. په پیل کې به انیسا اجمل خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. چارواکي وایي چې په چترال کې د سیلابونو له وجې د مړه شوو شمېره وو ته رسیدلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت او د طالبانو یو پلاوی به د پنج شنبې پر ورځ ملاقات کوي او د ایران یو لوړپوړی چارواکي محمد جواد ظریف به د ایټمي تړون په اړه د خبرو لپاره نن د کویت او قطر دورې کوي. اوسته خبرونه تفصیل. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي چې په چترال کې د سیلابونو له وجې د مړه شوو شمېره وو ته رسیدلې ده. د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی پرون د خبری کانفرنس پر مهال ویلي دي چې په چترال کې 115 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې په چترال کې د بیا ودانې کارونه به تر شپږو میاشتو پورې وخت واخلي.
وزیر اعلی د خپل دورې دوران د چترال لپاره د ریشکیو یو یو دوه دوه یا د بیړنیزې مرستندوی ادارې د جوړولو اعلان هم وکړو. څنګه چې موږ له فوج مرسته اخلو، همدغه شان به د قدرتي فتنو د انتظام اداره له پولیس څخه مرسته اخلي.
بلخوا د پاکستان د موسمیاتو محکمې نن په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی دی چې په راتلونکو شاوخوا 15 ورځو کې به د خیبر پختونخوا په چترال او ګلګت بلتستان کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه وي چې ورسره په ځینو سیمو کې د سیلابونو خطرې هم دي. چارواکي زیاتوي چې د چترال درې مهمې لارې لا هم بندې دي. دغسې د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو څانګې SPR نن په خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې د پنجاب په ډیره غازی خان کې د سیلابونو په اوبو کې یو اویا کسان ژغورلي دي. د بره مومندو ایجنسی په یوسف خیلو سیمه کې دوه خویندې په باراني خوړ کې د ډوبېدو وروسته مړې شوې دي. په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون د حلیمزو یوسف خیلو اوسیدونکي د رحمان ګل په نامه د یو تن دوه لوڼه د بارانونو له وجې جوړې شوې کندې ته د پرېوتو وروسته وژل شوې دي. 4 ورځې وړاندې د کوزي مومندو په شال کورونو کې هم د باران د اوبو یو ډنډ ته د یو تن دوه لوریانې د پرېوتو وروسته مړې شوې وې. په اسلام آباد او شاوخوا سیمو کې بېګا سلسله راغلې چې د امریکا د جیولوجیکل سروې تر مخه پر ریکټر پیمانه شدت 5.1 و، خو د پاکستان د موسمیاتو محکمه د سلسلې شدت 4.6 یادوي. پاکستانی چارواکي وایي چې په سمدستي توګه د مرګ ژوبلې خبرونه نشته. د سلسله بېګا د پاکستان په وخت شاوخوا 2 بجې راغلې ده. د پاکستان د موسمیاتو محکمې یو چارواکي غلام رسول ویلي دي چې د سلسلې جټکې د پنجاب په ختیځ او د خیبر پختونخوا په شمال مغربي سیمو کې محسوس شوې دي. د جنوبی وزیرستان د سرحدي سیمې انګور اډې خلک غوښتنه کوي چې د پاکستاني افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې وروسته دي د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو په تګ راتګ بندیز لرې کړل شي. تیره ورځ د انګور اډې خلکو احتجاج وکړ. په دغه موقع د انګور اډې اوسیدونکي محب الله مشال ریډیو ته وویل چې د پولي تړلو وروسته یې کاروبارونو ته په لکونه روپۍ نقصان رسېدلی دی.
دا بارډر باندې د خلکو آمد او رفت ډېر مشکل دی. چې چا د دې پل اول چابي په لوس کې دی، یو خلک ته نږدې احتجاج وکړ. نیم نیم بارډر وري نیم دلی قبایل وري ها زو دي دلی ها زو دي نیم تقریبا نیاش کیږي. دا بازور باندې دی روزګار دې کو پټه پابندي دی، مزدور ته تکلیف دی، هر قسم خلک ته تکلیف دی. مثال ریډیو په ذریعہ سره موږ د پاکستان او افغانستان کې د افغانستان او افغانستان کې چې نسبلی یار کې د مشکلات حل کوي.
د رواني میاشتې په لومړۍ نیټه د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ نښته هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني ځواکونو په انګور اډه کې د بابي وزیرستان او پاکستان په نوم د دروازې په جوړولو کار پیل کړ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت او د طالبانو یو پلاوی به د پنج شنبې پر ورځ ملاقات کوي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو چارواکي اسماعیل قاسم یار پرون وویل چې دواړه لوري د خبرو پر جزئیاتو غور کوي. د قاسم یار په وینا یوې خوا هم تر اوسه په خبرو کې خپل استازي نه دي څرګند کړي او احتمالا به دا خبرې په چین کې وشي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر ویلي دي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د امریکا په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو لوړ پوړی کمانډان وژل شوی دی. د خبرې اشتن کارټر پرون له خبریالانو سره وکړي چې ورسره منځني ختیځ ته سفر کوو. نوموړي زیاته کړې چې د جولای په 11 نیټه په امریکایي برید کې ابو خلیل سوډانی وژل شوی دی. اشتن کارټر ویلي دي چې السوډانی د ځانوژنو د چاودنو په برخه کې د القاعده مشر وو او په امریکا کې د بریدونو منصوبې جوړولو سره نیغ په نیغه اړه لرله. نوموړي زیاته کړې چې السوډانی به د افغانستان، پاکستان او د اتحادي ځواکونو پر ضد د بریدونو لپاره هدایات هم ورکول. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ایران یو لړپړی ډیپلومیټ محمد جواد ظریف په نن او سبا له کویت، قطر او عراق ته دوري کوي. د ایران خبری ایجنسیونو پرون خبر ورکړی دی چې محمد جواد ظریف به د خپل سفر پر مهال د تهران د ایټمی پروګرام په سر د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون په اړه خبرې وکړي. د اسلام تهران ټایمز په حواله محمد جواد ظریف به نن کویت او قطر او سبا له به بغداد ته د تلو وړاندې په عراق کې د شیاګانو ښارګوټي نجف ته سفر وکړي. د سعودي عرب په مشرۍ خلیجي ریاستونو د ایران د ایټمی پروګرام په سر شوي معاهدې په اړه په سمدستي توګه اندېښنې ښودلې وي. د ترکی چارواکو د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی سرچینې وایي چې تیر ورځ د ترکی جنگي الوتکو د عراق په شمال کې د کردستان د کارګر ګوند په ځایونو هوایي بریدونه کړي دي. پی کی کی ګوند تایید کړي چې د عراق په شمال کې په قندیل غرونو کې د دوی په 500 پوځي کیمپونو بریدونه شوي دي. په عراق کې د پی کی کی ګوند ویان بختیار دوغان اف پی خبری ایجنسی ته ویلي دي چې الوتکې د عراق د کردانو سرخار اربیل په شمال کې د کندیلو غرونو د پاسه تیرېدلې. اربیل هغه سیمه ده چې د پی کی کی ګوند سیاسي مشرتابه یې د یو محفوظه مرکز په توګه کاروي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له انیسا اجمل زخه واورېدل. د پاکستان د موسمیاتو محکمه په راتلونکو 15 ورځو کې په چترال او خیبر پښتونخوا کې د سختو بارانونو خبرداري ورکړي، خو خپل په چترال کې دا وخت څومره لاري بندې دي.
چترال ندرې مهم چې دی روډونه تللي دي مختلف علاقو ته. هغه چترال بونی دی او چترال ګرم چشمه ده او چترال بمبریټ دی. درې وړو روډونو باندې چې دی لاري بندې دي.
پر ډیورنډ کرښه پراته د جنوبي وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې څه د پاسه درې هفتې مخکې تړل شوی پوله دی خلاص کړل شي. دوی له کومو مشکلاتو سره مخامخ دي؟
میاشت کې دا بازور بند دی، روزګار په ټپ بند دی، مزدور ته تکلیف. د پاکستان هغه غوښتنه کوي، د افغانستان هغه غوښتنه کوي چې نش په لار کې دا مشکلات حل کړي.
او د بخت سوریا د بی کلتوري پروگرام په پا پای کې لرو چې په کې به د محقق او شاعر ډاکټر راجولي خرخټک، راجولي شاه خټک پر ژوند او فن رپورټ ولرو.
پروفیسر راجولي شاه خټک سره لدی چې د یو محقق وو، د دې ترڅنګ د یو خو شاعر هم وو. بس همدلته کې ارمانه کرخراخ کا اور می واخیستل زانه کرخراخ کا.
او زم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو، یو شمېر نور رپورټونه لرو. خو پیل له سیلابونو او بارانونو څخه کوو. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په چترال کې د سیلاب ځپلو خلکو او د سیمې د بهلي کارونه به شپږ میاشتې وخت اخلي. دا خبره د دې صوبې د اطلاعاتو وزیر مشتاق غني پرون په پېښور کې خبریالانو ته کړې ده. نوموړي ویلي چې په چترال کې د سیلابونو او بارانونو له وجې د مړو شمېر اووه ته رسېدلی دی. تفصیل له پېښور د ځلاندې سبزي په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی خبری غونډې ته وویل چې په چترال کې د سیلاب له وجې اووه کسان مړه او څلور جوبل شوي دي. 115 شپېته کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او 30 کورونو ته زیان رسېدلی دی. درې غټ روډونه ځای پر ځای مات شوي دي چې پکې د چترال بونی روډ د بیا رغونې کار پیل شوی دی. دغه شان لس پلونه اوبه وړي دي او درې پلونو ته زیان رسېدلی دی. د اوبهخور لپاره دیارلس اریګیشن چینلو کې نهو ته زیان رسېدلی دی چې د څلور اریګیشن چینلو بیا رغونې کار سرته رسېدلی دی. د څښلو د اوبو یو شپېته واټر سپلای سکیمونو ته زیان رسېدلی دی چې پکې د لس د بیا رغونې کار سرته رسېدلی او په نورو دیرشو باندې کار روان دی. نوموړي زیاته کړه چې په 1200 اکړم ځکه باندې ولاړ فصلونو تباه شوي دي او د میوو د باغونو 15.1% برخه هم ویجاړه شوې ده. مشتاق غنی وویل چې د وزیر الله پرویز خټک په وینا د عارضي بیا رغونې کار به او مکمل بیا رغونه به په شپږو میاشتو کې سرته رسول شي.
وزیر اعلیٰ نے اپنے دورے کے دوران چترال کے لیے ریسکیو 1122 سروس کا بھی اعلان کیا.
وزیر اعلی د خپل دورې دوران د چترال لپاره د ریشکیو یو یو دوه دوه یا د بیړنیزې مرستندوی ادارې د جوړولو اعلان هم وکړو. په چترال کې داسې هیڅ قسمه اداره نشته او بیړنیزو حالاتو کې له پیښور څخه چترال ته تګ ډیر ګران شي چې ورسره ولس ته مرسته په وخت نه رسي.
خاصا مشکل کام ہے اس سے امدادی سرگرمیوں میں خلل پاتیا ہوتا ہے.
مشتاق غنی زیاته کړه چې د آفتونو د انتظام د صوبایي ادارې سره هم په وخت د مرستو رسول لپاره د افرادو کمې دي او په دې غرض به موږ د صوبایي پولیسو ته د مرستندوی کار تربیت ورکوو.
چې جو ماری پولیس ہے اس کو ہم ٹریننگ دے ان کاموں کی ریسکیو کی.
پولیس ته به موږ د مرستندوی کار روزنه ورکوو. څنګه چې موږ له فوج مرسته اخلو هم دغه شان به د قدرتي فتنو د انتظام اداره له پولیس څخه مرسته اخلي او کوم ځای کې چې ضرورت وي هلته به پولیس لاین کې موجود تربیت شوي پولیس والو څخه کار اخستی شي.
پولیس لاین میں موجود جو سپاہی ہوتے ہیں ان کو بھی اس علاقے میں استعمال کر سکتے.
د آفتونو د انتظام صوبایي ادارې یو ځل بیا په چترال کې د روانو څلور ورځو دوران د سیلاب او د صوبې په نورو برخو کې د درون باران امکان څرګند کړی دی او د چترال انتظامیه سره سره د پیښور نوخار او چارسدې ضلع انتظامیه ته د چمتو اوسېدو هدایات جاری کړي دي. سلام یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای وایي له چترال له نورو سیمو ته تلونکي درې مهمې لارې له هم بندې دي. په دې اړه د ادارې یو مشر قاسم کاکړ چې دا وخت په چترال کې دی د مشال ریډیو له خبریال غلام عوض سره مرکه کړې. د نوموړي په سر کې د لارو په اړه معلومات را سره شریک کړل.
چترال ندری مین مهم چې دی روډونه تللی دي مختلف علاقو ته. هغه چترال بونی دی او چترال ګرم چشمه ده او چترال بومبریټ دی. لبد مرغه د درې وړو روډونو باندې چې دی لاري بندې دي، نقصانونه ورته رسیدلی دي. چترال بونی باندې کار شروع دی او چترال ګرم چشمه چې دی 40 کیلومتره روډ تقریبا اوس کلیر شوی دی، خو 8 کیلومتره روډ اوبو وړی دی. مزید تر اوسه پورې چې موږ څخه امداد رسو آغا د پاکرمی موږ شکرګزار یو. هغه د هلیکاپټر په ذریعہ باندې خوراکونه مختلف علاقو ته رسولی دي.
په څومره ورځو کې بلکه دغه سړکونه چې کوم د دریو سیمو دي دا څومره اندازه مونږ ویل شو چې څو پورې به دا بحال شي؟
جی دا خو د محکمې انجینران تلی او د هر علاقې چې څومره نقصان شوی دی د هغې اندازې لګي. اسټیمیټ په دې باندې به څومره پیسې لګي او څومره به وخت لګي. داسې لومبنۍ اندازې مطابق چې دوی مونږ ته راکړې ده هغه کې دا یو میاشت کې به انشاءالله دا نوي روډونه چې دي ورته دغه شي کولاو شي. وزیر اعلی صاحب پرون میټینګ کړی وو او هغه کې دوی ته سخت ہدایت ورکړی چې تاسو په لس ورځې کې دننه دننه د ټولي اندازې او اسټیمیټ مکمل کړئ چې بده باندې زر تر زره کارو شروع شي. مونږ ورته د پیسو بندوبست هم کړی دی. 100 میلیون روپۍ چې دي مونږ سی این ڈبلیو محکمې ته ورکړي او 1.5 میلیون چې دي هغه ما د اوبو محکمې پی ایچ ای ته ورکړي او د پاشي والا محکمه اریګیشن ته مونږ 10 میلیون روپۍ ورکړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او سمجو وزیرستان د څه د پاسه درې اونۍ وړاندې پر ډیورنډ کرښه انګور اډه باندې د پاکستان او افغان عسکرو ترمنځ نښته سوې وه. له دې نښتې وروسته پوله وتړل شوه او دلته د میشتو پښتنو تګ راتګ ودرول شو. خو تېره ورځ د انګور اډې خلکو احتجاج وکړ او د دواړو هیوادونو له چارواکو یې د پولو د خلاصولو غوښتنه وکړه. نور تفصیل له ډیر اسمل خان د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د سولی وزیرستان سرحدی سیمې انګور ډینر رسدلو اطلاعاتو په مطابق دلتا مشته په سلګونو قبایلیانو احتجاجي جلوس وایستلیو. جلوس ش شامل قبایلیانو د درویشت ورځو راسې د سرحدی کرښې او د خلکو په تګ راتګ د بندیز لګولو په سختو ټک چوک شغندنه او د پاکستان افغانستان دواړو حکومتونو د واکمنو نه یې کلکه غوښتنه وکړه چې دا بندیز د سمدستي پورتا کړای شي. زکات په دغه وجه د سرحدي کرښې دواړه طرف ته مشته قبایلیون د رټو مشکلاتو سره مخامخ او دوی په دغه رنګ مشکلات نور زغملای نشي. په احتجاجي جلوس کې شامل د انګور اډا یو اوسېدونکی محبوب الله په دغه باریک په دا رنګ ژاغېږي.
پنگورا ڈا کی مظاہرہ وکڑا کیا لمون مشرون عوام تین سارا بدی کے شرکت وکڑ انتا بارڈر باندھ دائی دکھا کے امد ورا کے دیر مشکل دائی چچا دیدی کو لاول چادی پر لس کر دو یہ کہ خال کے تنیر دا احتجاج وکڑ دلی نیف بارڈر ہو رہی نیل دلی قبائل ہو رہے ہاں آزودی دل ہاں آزودی نیف پاکستان حکومت نہ دم طلبا وکڑا گیٹ تک کلاؤشی دی وجہ بند عوام تا دیر جیت تکلیف دائی تقریباً نیاش کی جی دا بازور باندھ دائی روزگار دیر کو پٹپ پابندی رہی مزدور تھا تکلیف تھا ہر قسم خال تک تکلیف تھا نمیز پاکستان نے حکومت نہ دا خوشت نہ اکڑا اس مہربانی ہو گئی تو اس پمانس کے قسم سلائی تب مشکل ہی آگاہ تو اس کو زر نظر حل کئی کل ریڈیو پر ذریعہ سر امیز پاکستان وہاں خوشت نہ کی افغانستان وہاں خوشت نہ کی چنیش بلیار کے دا مشکلات حل کئی
یو بل قبائلی ملک فرمان اللہ زیاتوی
بارڈر پر میز بندے باندھ آئے لوڈ گاڑی پرور بندے بھی لوڑ دی بازور دا دو سر سے بند سوائے رہے ہر کاروباری سے کن دا میرے گنا سل ذرا در ذرا لونا نقصان دے بیج داؤ سو ادھر پہ حالات کے بیج من مجبور سی دلی قوت علماء شرکت وک قومی مشرون شرکت وک تمرا سے دا انگیرا دے ہوتے دن کی جوانوں نے بھی طول شرکت کے وقت ادھر طول کو متفقہ طور بندے پاکستان آؤ دا افغانستان تا یہاں اشار وکر لے چنوی سرا دا ظلم آ کے پمیز بندے دلیار خلوص آشی
یاد دیوی چھ دے سویلی وزیرستان پر سرحدی سیمے انگورا ڈاک سے دغا بندیز دے روان میاشتے پا اولنائی نٹا آغا وقت ولگا ورشا چکلا پاکستانی چرواکیو دلتا دے باب وزیرستان پاکستان پا نوم دے دروازے پا جوڑاول کار لگیا کھا خالتا موجود افغانی چرواکیو دے دغے دروازے جوڑاول ونگا لل او بیا دے دوارو ملکونو دے پوزی سرتیریو پا مندخشے دے غاٹے وڑے وصلے دے ڈازونو بدلون ورشا چپ نتیجے کشے یہ دوا پاکستانی دوا افغانی سرتیری پر ارجلی او یو افغانائی پوزی سرتیرائی ہوا جلائی شان سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
په پاکستان کې د دریو صوبو اسمبلیانو د کالا باغټیم په مخالفت کې قراردادونه منظور کړی دي. بیا هم وخت پر وخت ځینې سیاسي مشران د خپلو سیاسي ګټو لپاره د دې ډیم د جوړولو خبره کوي چې وروستۍ بیلګه د تحریک انصاف مشر عمران خان د کالا باغټیم جوړولو په کې خبر شوی بیان دی. په دې اړه زموږ همکار شاهین بوریری رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان په میډیا کې د ځینې راپورونو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې د بجلی د بحران ختمولو لپاره به د کالاباغ ډیم په حق کې کمپاین پیل کړي. په پاکستان کې دریو صوبایي سملو د کالاباغ ډیم په مخالفت کې قراردادونه منظور کړي دي او دای د اولس د حقونو پر ضد یو منصوبه ګرځولې ده. د عوامي نشرګون یو مرکزی مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې عمران خان د کالاباغ ډیم په نوم داسې یو تنازعه او چتول غواړي چې په نتیجه کې په پنجاب کې د خلکو مرسته ترلاسه کړي. نوموړی زیاتوي
عمران خان په خیبر پختونخوا کې په حکومت باندې قانع نه دی. هغه پاکستان کې بادشاهي غواړي او هغه ته پته ده چې اسلام آباد کې تخت لاره چې ده هغه لاهور لاره تیریږي. لہذا اگر پر پنجاب سیاست مهم دی او پنجاب کی چونکی خپلا یو دسری سیاسی لیڈر مخی نشتا شاگر نواز شریف چی دی پنجابی قوم پرستی کارڈ دا اگر پا جیب کی دی نو دا کارڈ دا اگر جیب نرائستلو خپل جیب تا چولو دا پارا کاغل عمران خان دا کوشش کی چی دا کالاباغ ڈیم پا نوم باندی دا سی یو تنازر اوچتا کی.
د پربختي چارو کارپو انجینیر شوکت شرار وایي د نوي دور د سیړنو نه د اړتیا په ګوته کیږي چې غټ ډیمونه د ولسونو او چاپیریال دواړو لپاره د خطر نه ډکتي. نوموړي زیاتوي چې که حکومت پر اړتیا د انرژي بحران ختمول غواړي نو په نور یو شمیر منصوبو کار کیدی شي.
څلور پنځه ډیم د نور جوړې دي چې هغه د کلاباغ نه ډېر متبادل دي لکه بادشاہ دا داسو دا مونډا دا نور تاسو واړه ډېر نه ډېر زیات کې دی شي ناغه کم چې د اوبو د ذخیره کولو زموږ ضرورت ته کم چې داسې لابونه زموږ د سبا برباد کین نه دي نو هم موږ بچو سره ور سره چې د بجلی خاص کر د هایډل پاور چې کم زموږ ضرورت ته نه زموږ ډېر په خاطر کې پوره شو د کلابا ډیم چې نه ما په خیال باندې په دې باندې د دوه نه پوینټ اف ویو چې زو خپل خپل ارګومنت خو دې دا یو ډېر جوړ سیاسي ایشو ده. او کدا موږ چې د دې ملک سالمیت ته ډېر لوی خطر پیښیږي.
افراسیاب خټک وایي دا ټیک ده چې عوامي نیشنل ګوند کالباغ ډیم په مخالفت کې مخکې مخکې ده، خو د هیواد نورو سیاسي ګوندونو او انجینرانو هم د دې منصوبې مخالفت کړی دی. نوموړی وایي دا د پښتنو د تباهۍ منصوبه ده.
نام نهاد کالباغ ډیم چې په دې باندې ډیر زیات ریسرچ شوی دی، د څلوېښتو کالو شاوخوا تنازه ده. دا اول د ضیاءالحق وخت کې راوچته کړی شوه او عوامی نیشنل پارٹی باچا خان ودی خان ددی مخالفت وکړو. خو زه په دا خبره وکړم چې ټولو پښتنو ددی مخالفت وکړو. یو ثبوت یې دا دی چې جنرال فضل حق چې هغه وخت مارشل لا ایڈمنسٹریٹر و، د ضیاءالحق په حکومت کې یو مهم سړی و، هغه هم د دې مخالفت وکړو، ځکه چې هغه پښتنو د خپلې صوبې ورته پته وه، هغه ته پته وه چې کالباغ ډیم و دا زمونږ پېښور وادي ډوبه کی.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او د صوبې د اسمبلی غړی شوکت یوسفزی بیا وایي چې عمران خان د کالباغ ډیم د جوړولو خبر نه ده کړی او د میډیا یوې ادارې د تنازع پیدا کولو لپاره د هغه خبره په سمه توګه نه ده وړاندې کړی. نوموړی وایي
عمران خان یا د پی ٹی آئی موقف ډېر کلیئر دی، موږ چرته هم دا نه دي ویلي چې کالباغ ډیم دې جوړ شي. موږ همیشه دا خبره کړې ده، عمران خان هم کړې ده چې د درې صوبو د دې مخالفت کړی دی تر څو پورې چې ټولې صوبې متفق شوې او یو کنسنسس نه ډیولپ شي. تر هغه وخت پورې موږ د کالباغ ډیم حمایت نه شو کولای. باقي پاتې شو چې کوم کمپین شروع کی شروع شوی دی په میډیا باندې، دغه باندې هغه کلیئر کټ هغه تردید هم کړی دی بلوز پریس کانفرنس کې خان سے پیښور کې. ابھی دا ویلی چې ما هیڅ قسم داسې بیان نه دی ورکړی چې کالباغ ډیم حمایت کوي یا دا دی جوړ شي. دا بالکل یو سازش دی.
د یادونه وردا چې په کال 2004 کې هم د هغه وخت پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د کالباغ ډیم د جوړولو اعلان کړی وو، خو د پښتونخوا، سند او بلوچستان د سیاسي مشرانو د مخالفت لکبل دغه اعلان تش اعلان پاتې شو.
د خو د کالباغ ډیم موضوع په بلوچستان کې بیا کروندګر ډیمونه غواړي. د بلوچستان د کروندګرو سازمان وایي هر کال یې صوبه له بجلی وروسته تر ټولو زیات ضرورت ډیمونو ته لري. د دوی په وینا حکومت باید د صوبې د زراعت ژغورلو لپاره ډیمونه جوړ کړي. صوبایي حکومت وایي دوی تر خپله توانه هڅه کړې ده چې باراني اوبه د ځای کېدو مخه ونیسي. د اوبو د انتظامي چارو کارپوه هم د وړو ډیمونو شتون ډیر مهم بولي. بوروار کاکړ بیا په دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
د بلوچستان د کروندګرو سازمان وایي له کلونو راهیسې وچکالۍ ځپلې صوبې له بجلی وروسته تر ټولو زیات ضرورت ډیمونو ته لري. د یاد سازمان مشر عبدالرحمن بازی مشال راډیو ته وویل چې په بلوچستان کې هر کال دومره اوبه ضایع کیږي چې که سره یو ځای سي نو دوه تر بیلا ډیمه ځینې جوړیږي.
زموږ په صوبې کې د بجلی بعد تر ټولو غټه لویه ستونزه د ډیم تړل دي. زموږ په ګرده صوبه کې دوه آیا سیلابي نالی دي چې په هغه کې هر کال 2.5 میلیون ایکړ فوټه اوبه په سمندر یا په افغانستان یا ایران ته دروږ اوبه ضایع کېږي. نو که په ډیمو په صورت کې وتړل شي نو د دې سره په بلوچستان کې یو زرغون انقلاب راتلی شي.
عبدالرحمن بازی زیاته کړ چې که د بارانونو اوبو ته ډیمونه جوړ کړل سي نو دا به نه یوازې د صوبې زراعت ته ورپېښه ستونزه هواره کړي، بلکې ورسره به د سیلابونو مخه هم ونیول سي. د اوبو د انتظامی چارو کارپو فضل حمید هم د بارانونو اوبو خوندي کول له هر اړخه ضروری بولي. دی وایي حکومت باید د ډیمونو جوړولو په لړ کې بلوچستان ته لا ډېر پاملرنه وکړي، هغه ځکه چې دا صوبه په ځانګړې توګه پښتنه سیمه د نورو صوبو غوندې روان سندونه نه لري. د وویل
لکه سوات ریور شو، سند ریور شو، دغه شان زمونږ سره په بلوچستان کې یو هم نشته. دې مین حل چې کوم دي چې اډ واړه ډیمونه، نو دا غي مین مقصد دا چې کوم دا باراني اوبه دي چې دا غي مونږ مخاوي دا شو چې پسمال ډیم هم دا غو بیا مونږ کوم د مونږ فصلونو دي خاص کر اغه د پرجي دا مونږ ډېر بهترین یوز کوو دي. شو
د بلوچستان د پلان جوړونې له وزیر ډاکټر حمید خان څغزي څخه مې وپوښتل چې هغوی په صوبه کې د بارانونو اوبو خوندي کولو لپاره څه کړي دي او کنه. ډاکټر حمید خان څغزي وویل دوی د پاکستان د مرکزی حکومت په ګډون نړیوالو ادارو ته هم د صوبې د ستونزو وړاندې کړي ده او له هغوی څخه یې په دې لړ کې د مرستو غوښتنه کړې ده. د وویل
حکومت دا سم ورته چمتو دي پښتو ونیوسي برابرې تر بنیاد باندې کلس لینې پنځه بدلته جوړېږي پنځه بهلته جوړېږي اتلسم امنمنټ بعد موږ څلوېښت دا سمال لینې زیات موږ جوړ کړي دي او موږ لیمو توان نه لرو نه سیپ لرو نه کپاسیټي لرو.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په زیاتره سیمو کې له اوږدې مودې وروسته د پام وړ بارانونه پیل شوي دي چې د ځایي خلکو په وینا اوبه بیا هم د ځای کېدو پر لور روانې دي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او څپو شپږ سوه یویش په لنډو څپو دولس زره یو سل دېرش پنځل لزره درې سوه شپېته پنځل لزره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شي.
پرون د جمعې پر ورځ پېښور کې د بېلابېلو مدني غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو یو خبري کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې په تېره میاشت کې د خیبر پښتونخوا معلوماتو ته د لاسرسي قانون کې بدلون دي بېرته واخیستل سي، ځکه چې په بدلون کې د صوبای اسمبلی معلوماتو ته د لاسرسي حق ختم کړل سوی دی. خبري کانفرنس کې دا غوښتنه وسوه چې باید پېښور های کورټ ته هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون وغځول سي. په پېښور کې زموږ همکار ځلاند یوسفزی د پریس کانفرنس ته ورغلی او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
د خبری کانفرنس وروسته د سنټر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنٹیبلٹی په نوم د یو شخصي ادارې مشر محمد انور مشال ریډیو ته وویل چې په تیره میاشت کې د صوبایي اسمبلی لخوا معلوماتو ته د لاسرسي په قانون کې شوی بدلون چې تر مخه د صوبایي اسمبلی په اړه معلومات اوس اولس نشي ترلاسه کولی له بنیادي حقونو سرغړونه ده او دا چې باید پېښور های کورټ ته هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون وغځول شي. نوموړي زیاته کړه چې په نوې بدلون کې د معلوماتو د کمیشن د فیصلې پر ضد د اپیل حق ضلعي عدالتونو ته ورکړی شوی دی، کوم چې د قانون پر ضد دی، ځکه چې د معلوماتو کمیشن صوبایي اداره ده او د صوبایي ادارې د فیصلې پر ضد ضلعي عدالت ته تګ د قانون پر ضد دی. خو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي اډوکیټ آفتاب عالم وایي چې په قانون کې دا نوې بدلون د ځنه ادارو د معلوماتو د پټولو لپاره شوی دی.
کھیل کھیلا گیا وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے.
دا چلول شوی دی او هغه دا دی چې لاندې عدالتونو ته د اپیل حق ورکړی دی او هائی کورٹ یې ترې ډیر په تخنیکی طریقہ بیخی بار کړی دی. نو موږ غواړو چې اولس ته د هائی کورٹ معلومات هم ورکړي شي چې دلته څومره کسان کار کوي، د کال لګښت یې څومره دی، خلک پکې په څه طریقه نوکران شوی دی. موږ د ججانو د تنخواګانو یا مراتو تپوس لا نه کوو، خو نور انتظامی کارکوونکي چې د اولس له پیسو تنخواګانې اخلي د هغې په اړه معلومات زما حق دی چې هغوی څنګه نوکران شوی دي.
میرا حق ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹس کیسے ہوئی ہیں.
معلوماتو ته د لاسرسي د کمیشن یو چارواکی د نوم نخ کار کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی صوبایي حکومت ته په یاد قانون کې د شپږو بدلونونو وړاندیز کړی وو چې پکې ضلعي عدالتونو ته د اپیل د حق وړاندیز وو، خو د صوبایي اسمبلی د مستثنا کولو وړاندیز پکې نه وو، او دا چې کمیشن به په نږدې راتلونکو ورځو کې معلوماتو ته د لاسرسي په قانون کې د بدلون په اړه خپل دریز وړاندې کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
مدرسې اوسنی عصر.
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام د نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو په دوه باندې مایک درته د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو. د دې ترڅنګ د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د امریکا په اړه باندې هم یو ریپورت لرو. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واوري. اوس لسمې بجې سوې دي. انیس اجمل به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا د افتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې په چترال کې د سیلابونو له وجې د مړو شویو شمېره 26 ته رسیدلې ده. د پی ډی ایم ای ویان لطیف رحمان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیلابونو له وجې په ملکو سیمه کې د یوې کورنۍ 8 تنه وژل شوي دي. بلخوا د بره مومند ایجنسۍ چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون د حلیمسو یوسف خیل اوسیدونکي د رحمان ګل په نامه د یو تن دوه لوڼه د بارانونو له وجې جوړ شوي کندې ته پرېوتې وژل شوي دي. د جنوبی وزیرستان د سرحدي سیمې انګور اډې خلک غوښتنه کوي چې د پاکستاني افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ تنختې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو په تګ راتګ بندیز لرې کړل شي. تر هغه وروسته د انګور اډې خلکو احتجاج وکړ. په دغه موقع د انګور اډې اوسیدونکي محب الله مشال ریډیو ته وویل چې د پولي تړلو وروسته کاروبارونو ته په لکونو روپۍ نقصان رسېدلې دی. په اسلام آباد او شاوخوا سیمو کې بېګا سلسله راغلی چې د امریکا د جیولوجیکل سروې تر مخه پر ریکټر پیمانه شدت 5.1 و، خو د پاکستان موسمیات محکمه د سلسلې شدت 4.6 یادوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت او د طالبانو یو پلاوی به د پنجشنبې په ورځ ملاقات کوي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو چارواکي اسماعیل کاسمیار پرون ویلي دواړه ډلو تر اوسه په خبرو کې خپل استازي نه دي څرګند کړی او احتمالاً به د خبرې په چین کې وشي. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر ویلي دي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د امریکا په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو لوړ پوړي کمانډان ابو خلیل سوډانی وژل شوی دی. دا خبرې اشټن کارټر پرون کړې دي. د ترکی چارواکو د کوردستان کارګر ګوند غړو ویلي دي چې تیر ورځ د ترکی جنگي الوتکو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند په ځایونو هوایي بریدونه کړي دي. او د ایران یو لوړ پوړي ډیپلوماټ محمد جواد ظریف په نن کویت، قطر او سبال آباد عراق دورې کوي. خبري اژانسونه وایي چې نوموړی به د خپل سفر پر مهال د ایران د اټمي پروګرام په اړه خبري وکړي.
دا وانی ساجمن څخه خبرونه لنډیز وړاندې کړی. د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سحر کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د جوډیشل کمیشن په فیصله لیکلی چې پکې د پیښور نخ پریدونکې آج ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د کال 2013 ټول ټاکنو وروسته د درغلۍ او ټګۍ تورونو په لټنو د پاره یو اعلی عدالتي کمیشن جوړ کړی شوی و، کوم چې د درې نیمو میاشتو د کار وروسته خپل فیصله جاری کړه چې پکې ویلي شوی دی چې دغه اوټونو کې د منظمې درغلۍ هیڅ ثبوت نشته. د اردو بازار نه اضافي خلک یوازې د بلیټ پیپرو د تړلو دپاره اغېستی شوی وو. البته دا عملی تربیت کی کم ہے وہ ادھر یہ مخ کلی کی چیز فیصلی رستو وزیر اعظم نواز شریف پخپل خطاب کی اقام تا اویل چی اس باید دا تورنو او الزامون سیاست بند شی او منگل مخ کی قتل پکار دی. دا شن دا تحریک انصاف مشر عمران خان دا کمیشن فیصلہ منلی، خو وای تر سو چی رپورٹ نوی قتل پدی تفسیرہ نشی کولی. ادھر یہ آخری کی وای چی راتنوں کی دا قسم خبرو او تورنو نہ بچ کے دو دا پارا ضروری دا چی انتخابی اصلاحات دی زر تر زر سرتا ورسولی شي. دې لړکی دې حکومت او مخالف ډلې چټک ګامونه پورته کړی او دا به ډیره خوي چې د بایومیټریک سیستم د پاره انتظامات وشي. بلپلو ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو په صورتحال باندې لیکلې او وایي چې باران خود خدای رحمت ګڼلې شي، خو که په پاکستان کې وکتل شي نو د ملک د حکمرانانو د کوتاهو او غلطیانو په وجه باندې دغه رحمت په زحمت کې بدل شي. اداریا وړاندې لیکي پاکستان کې په آفتونو باندې هم سیاستوال خپل سیاست ته وده ورکوي او د ملک د حالاتو نه خبر نه دي چې په ولس یې ستیریږي. د ادارې په وینا چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې سیلابونو ډیر زیات ځانی او مالی زیان اړولې دي او د کورونو او فصلونو تباه کېدو سره سره د ځینو ماشومانو په ګډون غټ هم سیلابونو وړې دي او تر دې دمه درک نه لري معلوم چې چرته یې مړی پراته دي. ادریا اخري کې وایي چې نن دور بدل دی او موږ د جدید ټکنالوژي په دور کې ژوند کوو. باید چې حکومت او متعلق ادارې د جدید ټکنالوژي نه ګټه پورته کړي او یو غوره نظام جوړ کړي. نو په کار دي چې حکومت هم دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کړي او د سیلاب او باران زپلو مرستې او امداد هم جاری وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د سر نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ له پاکستان غوښتنه کړې چې د هغه نفسیاتي ناروغ قیدی سزا معاف کړي چې ورته د جولای 28 نیټه پانسي ورکول کیږي. سازمان په خبر پاڼه کې وایي چې په ناروغ اخته ملزمانو ته په ناروغي اخته ملزمانو ته سزا ورکول وحشیانه عمل دی. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان حکومت او د وسله طالبانو استازو ترمنځ د سولې خبرو اترو په موضوع لیکنه خپره کړې ده. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ګل ایاس وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د سر نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې باید د هغه نفسیاتي ناروغ قیدی سزا معاف کړي چې ورته د لاهور های کورټ د جولای په 28 نیټه د مرګ سزا ورکولو فیصله کړي. سازمان په خبر پاڼه کې ویلي ک چې هغه بندیانو ته سزا ورکوي چې په نفسیاتي ناروغي اخته وي او یا معذور وي، نو دا به د پاکستان له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه وي. د ایشیا لپاره د سازمان مشر فلم کاین ویلي چې په ذهني ناروغو اخته بندیان اعدام کول یو وحشیانه عمل دی او قانون د دې اجازه نه ورکوي. سازمان په خبر پاڼه کې ویلي چې پولیسو په 2001 کال کې خزرایات په مبینه توګه د یو ملګری د وجلو په تور نیولې وو او عدالت ورته په 2003 کال کې د مرګ سزا ورکړې وه، خو په 2003 کال کې د جیل ډاکټرانو تشخیص کړی و چې خزرایات په نفسیاتي ناروغي اخته دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو یوې ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان هم له چارواکو غوښتنه کړې چې خزرایات ته د نفسیاتي معذورۍ په بنیاد سزا معاف کړي. خزرایات په داسې حال کې پانسي ورکول کیږي چې د پاکستان حکومت د روجي میاشتې په احترام کې د اعدام کولو لړۍ ځنډولې وه او له تیر کال دسمبر میاشت راهیسې 1,000 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوي دي. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پر موضوع اداریه خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي داسې رپورټونه چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو په نتیجه کې د ممکنه تړون په اړه چین او پاکستان ضمانت ورکولو وړاندیز کړی دی. دا یو غوره ګام دی او له دې نښکاري چې پاکستان او چین د سولې خبرو اترو زمینی برابرولو کې مهم رول لوبوي. ادارې زیاتوي چې په لومړي ځل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې په امریکا وشوي چې پکې د امریکا او چین چارواکي هم شامل ول. د ورسپانې په خبره په بل منطقي پړاو کې بعد دواړه خواوې لو پکار ده چې بیانونه غوښتنو او خپل کردار په اړه بحثونه وکړي، کوم چې به ګران کار وي. اکسپرس ټریبیون ورسپانې کې چې د افغانستان او د سیمې ثبات لپاره د سولې رواني خبرې اترې ډېرې زیاتې ارزښت لري. پاکستان هم د جوړجاړې په بهیر کې د سهولتکار رول لوبولو خبره کړې خو په دې اړه تفصیلات نه دي ورکړي. دغه خبرو ترو د ناکامۍ او کامیابۍ شرح یو شان ده او پاکستان او افغانستان ترمنځ بې باوري هم موجوده ده او دا هر څه په یو شپه کې له منځه نشي تللی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری باور څرګند کړی چې کله ایران چې کله ایران سره د اټومي موافقې عمل کېدل په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو د سیالۍ امکان کمولای شي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونو د جولای په 14 تړون وکړ چې د تهران پر اټومي پروګرام د محدودیتونو د لګیدو په بدل کې به پر دې هېواد د نړیوالو مالي بندیزونه لرې شي. جان کیری پرون د جمعې پر ورځ په نیویارک کې وویل که دا تړون نه وای سوی د دې امکان زیات و چې د سیمې نور هېوادونه هم د اټومي وسلو جوړولو هڅې پیل کړي. وای په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته د کړې د دې خبرو نور جزئیات د فرشته جلال صاحب په رپورټ کې.
د امریکا د کانګرس یو شمیر مهمو جمهوری غوښتونکو غړو او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداري ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقه په سیمه او نړۍ کې د اټومي وسلو جوړولو لپاره سیالي رامنځته کولای شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون دغه ادعا رد کړې او ویل
I am absolutely convinced totally that the threat of
ز داتلرم چې د دې غواش چې د منځني ختیځ نور هیوادونه به د اټومي وسلو تر لاسه کولو هڅه وکړي د دې موافقه په نشټوالي کې زیاتو. د جان کیری په وینا کې ایران د هغو بندیزونو پرته چې په موافقه کې یادونه شوی خپل اټومي هڅې جاري ساتلی وای، د دې امکان ډیر و چې سعودي عربستان، مصر، حتی کویت او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه ورته کار وکړي. جان کیری وای عربي نړۍ به د داسې ایران په لیدو چې له څارنې او تفتیش او حساب کتاب پرته فعالیت کوي ذخیرې ساتلې دي او د یورانیمو غني کولو ته ادامه ورکړي، نو دا امکان ډېر و چې هغوی هم ویلي وای چې د ځان د دفاع لپاره ورته کار وکړي. جان کیری ټینګار وکړ چې دا موافقه به د منځني ختیځ د کړکیچونو چارو په سمولو کې ډېره مرسته او له ایران سره د ممکنې بلې لانجې مخنیوی وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هم ډاډ څرګند کړی چې دا اتمی موافقه به د اتمی وسلو له جوړولو د ایران لاس لنډ کړي.
شین غر د بلوچستان پښتون میشتي سیمې شروب کې یو دنګ او ښکلی غر دی چې آن په سخته ګرمۍ کې هم خلک یخ احساسوي. د پاکستان پخوانی پوځي امیر ایوب خان دلته راغلی و او یو ریسټ هاوس یې جوړ کړی و. زموږ خبریال خدایونو نصر شین غر لتللی او په دې اړه دا رپورټ را لښلی دی.
د شیرانیو او هریپالو پښتنو قبیلو سیمه شیرانی چې یو شمیر نورې ښکلي او سیلاني سیمې لري، یو یې پکې شین غر دی چې د انګریزانو له وخته د سیل لپاره ځانګړی سوی او په همغه وخت کې د دې غره پر سر د سیلانیانو د استوګنې لپاره خونې جوړې سوې دي. شین غر چې د زنغوزي لوی ځنګل لري، سړه هوا، ښکلې فضا او په زړه پورې ښکلا یې سیلانیان خپلې لمن ته لری لری رابولي. دا غر چې تر 9000 فوټه زیات لوړوالی لري، د دوبی په موسم کې له د واورې غونډې سړې هواوې یې ښکلا نور هم زیاته کړي. که څه هم شنه غره ته خطرې لاره تر نیمایي زیاته ډیره خرابه او کچه ده، لږ یې اوس ډامبر سوی او پاتې نور یې لا هم ډامبر کېږي. خو له دې باوجود د شیرانی د شاوخوا کلیو او د ژو په شمول له شاوخوا سیمو څخه هم ډیری وګړي د سیل لپاره شنه غره ته مخه کوي.
یعنی د پښتنو په ځایونو کې داسې ځایونه شته چې هغه ډیر تاریخي.
د احمد دین ګل په نامه یو ځوان هم له خپلې کورنۍ سره شنه غره ته د سیل لپاره راغلی.
دلته سیمو شکم دی هر وخت په خوشحالیانو کې، یعنی په اختر کې یا داسې واده سی وي یا بل چا داسې پروګرام کړی وي راخیازو، نو دلته سکله موږ راوخیازو. دلته یو ډیر شایسته خوشګواره فضا چلاږي او دلته سکم وي. لکه په کلي کې سی ډیره زیاته ګرمي خو دلته سکله سړی راوخیازي. تاسو په خپل معلوماتي سی دلته ډیر زیاته یخ دی او دلته همیشه باران کاږي. دلته سی واوره په زمي کې اوسي، واوره پر پرتې وي او دومره شایسته ځای دی سی دلته ډیر لری لری ځای خلک راځي. له کراچۍ ځخه راځي، د پاکستان له نورو برخو له نورو سیمو ځخه راځي.
خدای نور ناصر، مشال رادیو او ویبپاڼه، شینغر، شیرانی.
دا د خدای نور ناصر رپورټ مو اوریدلې. د مشال رادیو خبری برخه هم په دې ځای باندې پای ته ورسېدله. راځي چې واورو د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام چې باسمت عابد جوړ کړی دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننې خبرونه کې به د ډاکټر راجولي شاه خټک پمړینه د ننګرهار میشتو پرهنګیانو تاثیرات په یو رپورت کې وړاندې کړو. بیا به د شاعر او نقاد مصطفی سالک سره د ادبی تنقید په اړه د مرکی لومړی برخه وړاندې کړو. او په اخیره کې به د بغ جمال کریمی په خواږه ترنوم د درویش دورانی غزل ته وګ شو. نومړي رپورت ترازو ډاکټر پروفیسر راجولي شاه خټک د پښتو ادب داسي او سرلارې لیکوالو چې د خپل دریش پېته کلن ژوند په اوږدو کې د پښتو ادب په ډګر کې د پام وړ علمي، تحقیقي او تخلیقي اثار چاپ کړي او خپاره کړي وو. نوموړی د تیری دوشنبې په ورځ عمر چې مړینې لر او بر پښتانه لیکوال او شاعران غمجن کړل. ننګرهار میشتې لیکوال او ادیبان چې د نوموړي له آثارو څخه یې زده کړې کړي دي، مړینې یې غمجن کړي او د پښتو ادب لپاره یې نه جبرانېدونکي ضایع ګڼي. نور حال په رپورټ کې درکوو. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد بابرک میخیل وایي چې ډاکټر راجولي شاه خټک نه یوازې دا چې ښه شاعر و، بلکې ترڅنګ یې هڅه کوله چې د لر او بر پښتنو ترمنځ داسې لیکدود نه ګټه واخیستل شي چې یو د بل په ژبه وپوهیږي.
پروفیسر راجولي شاه خټک سره له دې چې دی یو محقق و، د دې ترڅنګ دی یو ښه شاعر هم و. مثلا شعری ډیره نازک خیالي لرله. بس همدلته کې ارمانه کرخه راخ کا، اور مې واخیستل ځانه کرخه راخ کا، یعنی په شعر کې یو ډول خپله هم موجوده وه. پروفیسر راجولي شاه خټک یو بل اړخ دا و چې دی یو عملي پښتون مخ کې ورته اشاره وکړه. د ده هڅه دا و چې لر او بر پښتانه په ژبني لحاظ باندې د لیکدود په لحاظ الفاظ باندې دا سره ډیر نږدې دي. دوی په لیکلو کې سره دومره توپیر نه چې یو د بل په ژبه باندې پوه نشي. لکه چې ارشاد صاحب الفت صاحب ته لیکلي وو چې ډیر کلونه دي په کار چې په دې ملک کې بیا الفت غوندې شیوا شاعر پیدا سي. زه وایم چې ډیرو کلونو ته اړتیا ده چې بیا موږ راجولي شاه خټک ولرو.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد ضیاء الرحمن اسرت ډاکټر راجولي شاه خټک داسې یو لیکوال یاد کړ چې د لر او بر پښتنو کلاسیک او معاصر ادب مطالعه کړی وو او د هغې په رڼا کې د پښتني کلتور او ادب د بډاینې لپاره قلمي مبارزه کوله.
کمو هر کله غوښتل چې د حمزه بابا په اړه نوي نوي معلومات ترلاسه کړو آثار ته مړتیا نه ده ورکړه. راجولي شاه خټک د ټولو آثار یو مجموعه. کمو غوښتل چې خوشحال بابا په بیلابیلو بودونو باندې معلومات ترلاسه کړو، موږ ته بهترینه منبع شوه هغه راجولي شاه خټک وو. کمو غوښتل چې پښتني فولکلور باندې معلومات ولرو، موږ ته ژوندۍ اکاډمي راجولي شاه خټک وو. کمو غوښتل چې د څېړنې پر میتودولوژۍ باندې ځان پوه کړو، موږ ته بهترینه منبع شوه سرچینه شوه هغه راجولي شاه خټک وو. کمو په پېښور کې لرلی راجولي شاه خټک په دې غونډو کې مشري کوله. کم په افغانستان کې په کابل او جلال آباد کې غونډې لرلې راجولي شاه خټک په دې غونډو کوربتو کو. علت دا و چې دی په دې دواړو غاړو کې ډېر ژورې مطالعې لرونکی و. همې زموږ پنځه ستوري لوستي وو، همې زموږ کلاسیکه دوره لوستې وه، همې زموږ لرغونې دوره لوستې وه.
په کابل کې د تعلیم او تربیه پوهنتون د پښتو څانګې استاد عبدالجبار سپان ډاکټر راجولي شاه خټک یو د ګوتو په شمار له هغو لیکوالو څخه وګاڼه چې پښتو ادب نورو ژبو ته ژباړلې وو.
موږ به ډېر شمېر لیکوال داسې وي چې له نورو ژبو نه یې پښتو ته ژباړه کړې وي. مهمه دا ده چې د پښتو نه نورو ژبو ته دا په نورو ژبو کې نړیوالو ته معرفي کول، زه فکر کوم دا یو ممتاز او ځانګړی هنر دی چې دا په ډېرو لیکوالو کې به زموږ نه لیدل کېږي. د ګوتو په شمېر ځینې لیکوال دي او زموږ ځینې څېړونکي دي چې په هغې کتار کې ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک هم راځي. او د ده د ژوند سرمایه یوازې دغه دیارلس څوارلس کتابونه نه، بلکې هغه چې لا تر اوسه پورې چاپ شوي نه. او هیله لارم چې اړوند ټولنې او زموږ لیکوال څېړونکي د دې هغه ناچاپ اثر له خیره زر د چاپ جوګه کی او د ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک یاد تلپات کی او دغه اثر هم چاپ کی.
انجینر راحت ګل زیرمل وایي چې په هغه ډیرو سیمینارونو کې یې ګډون کړیو چې راجولي شاه خټک به ورته د مقالې یا لیکچر ویلو لپاره بلل شوی وو.
ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک کله چې په ننګرهار کې رنگارنګ علمي سیمینارونه جوړېدل او دې براته، نو په هغه وخت سره ما دا د یو لوی علمي سټی په توګه وپېژندل، ځکه چې دلته دی په دغه سیمینارونو کې به پریزنټیشن ورکول او لیکچر به ورکول او دې په څنګ څنګ کې به د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې په ډېر هغه علمي انداز کې ځوابولې. موږ ورسره ډېرې پوښتنې مطرح کولې او هغه به موږ ته په ډېر هغه خندا سره به ځوابولې. د ډاکټر صاحب مړینه د پښتو ادب لپاره یو ستر ځای و.
ارواښاد ډاکټر راجولي شاه خټک د 1908 میلادي کال نه تر 1908 پورې د پېښور ایډوارډز کالج کې د استادۍ په توګه دنده ترسره کړې وه. تر هغې وروسته پېښور پوهنتون کې د پښتو ایم فیل او پی ایچ ډی استاد هم پاتې شوی و او له 1995 نه تر 2004 کال پورې د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې دیارلس علمي، تحقیقي او تخلیقي اثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دی. او له دې نه علاوه یې یو شمېر اثار د پښتو په بېلابېلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې په پښتو، انګریزۍ او اردو ژبو کې په بېلابېلو ادبي مجلو او جریدو کې خپرې شوې هم دي. یادولو وړ ده چې ارواښاد راجولي شاه خټک ته د بېلابېلو علمي او فرهنګي ادارو او نهادونو له اړخه مډالونه او جایزو ورکولو تر څنګ په 2008 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی وو. ارواښاد راجولي شاه خټک په 1952 کال د جنوري په 24 نیټه د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږیدلی وو او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کله یو پلوه په دې وروستیو کلونو کې په تخلیقي ادب کې ګڼ شمېر کتابونه خپاره شوي، بل لور ته پکې تنقید د جمود ښکار شوی دی. دا چې په تیرو څو لسیزو کې د پښتو ادب تنقیدي برخې ته کوم کار شوی دا په اوسنی اثر کې څومره موثر ثابتې دی شي په دې اړه مو شاعر او نقاد مصطفی سالک په یو مرکه کې درغږولې چې لومړی برخې ته ستاسو پام دراړوم. سالک صاحب که په پښتو ادب کې تنقید ته تم شو پخوا، یعنی د نن نه تقریبا 50 کلونه پخوا چې په لره پښتونخوا کې د تنقید دپاره کوم کار شوی دی، کوم ژباړې قلندر صاحب کومه ژباړه کړي، سلیم راست کوم تنقیدي کرښې لیکلي، او یا دغه اوس نوي زلمیان کوم تنقید کوي، دا څومره موثر ثابتېدای شي په پښتو ادب کې؟
عابد صاحب د تنقید په اړه خو به زه دومره درته ووایم چې یو لیدیزوال نقاد کره کتونکی وایي چې تنقید د ادب لپاره دومره ضروری دی څومره چې زموږ لپاره سا ضروری ده. اوس سا خو بیخي ټول ژوند شو، ټول ارزښت دی، نو دغسې په دې سترګې نشي پټېدی چې دغه نقد کېږي. تاسو د نقد خبره وکړه، یقینا چې خپله دغه د تنقید پوهه چې کومه ده د دې په اړه باندې قلندر صاحب د هټسن د یو باب ترجمه کړې ده، په ډېرې ښکلې ژبه یې کړې ده، او هېڅ داسې بریښي نه چې دا د ګواکې ترجمه یې، لکه قلندر صاحب چې دا کتاب خپله لیکلی، دغسې د سحر یوسفزي کتاب و، رسا صاحب د تنقید په اړه یو کتاب لیکلی دی، دغسې تاسو د سلیم راز خبره وکړه چې تنقیدي کرښې لیکلي دي، نو دغو ټولو په خپل ځای باندې چې کوم نقد کړی دی دا ارزښتمند دی او د ادب دپاره ضروري دی.
تاسو هغه کړی کار ضروري وګڼو، یعنی په کارو چې داسې کار شوی و، یعنی کومه خالیګۍ ډکه کړې ده تر اوسه پورې په دغه پښتو ادب کې؟
نو عابد صاحب دغه کتابونه چې ما یې تاسو ته نوم واخیسته چې دا په تیرو لسیزو کې پښتو ادبیاتو کې لیکل شوي دي د کره کتنې یا نقد په اړه باندې، نو دې کتابونو چې کومه اړتیا پوره کړې ده، یوه خو د هغې ښوونیزه اړتیا ده چې دغه کتابونه چې دي دا اکثره د پوهنتون په نصاب کې د ماسترۍ او د دې کې شامل دي، نو شاګردانو هغلته لوستي وي، نو کوم شاګردان چې زی او پښتو کې ام اے کوي، ماسټري کوي، هغوی ضرور د دغه کتابونو نه تیریږي او یو قسم د هغوی هغه شعور ورسره راپارېږي. بله دا ده چې ادب او تنقید همیشه څنګ په څنګ دي سره، او نقادان چې دي هغه تخلیق کوونکو ته لارې پرانیزي، نو خبرو ته پام وراړي. نو زه فکر کوم چې په پښتونخوا کې د تخلیقي ادب د معیار د لوړتیا یو لامل ښایي همداوي چې هغوی نقد کوي، او دغه نقد چې دی نورې اغېزې هم کړي دي. مثلا هغوی مجلسی نقد لري، مجلسی نقد په دې معنی باندې چې هغوی غونډو ته ځي او په غونډو کې په شعرونو باندې، په مقالو باندې، په نثري او نظمي تخلیقاتو باندې هغوی کره کتنه کوي. نو دغم د نقد یو ډول دی چې ډېر لږ څېړل شوی دی. د تنقید په اړه غږیږو، پښتو ادب او تنقید د فیض الوهاب فیض کتاب دی چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی، هغه دغه مجلسی تنقید هم د نقد یو ډول ګڼلی دی چې دا هم په پښتنو کې ماشاءالله ډېر پیاوړی دی. د ولسي ادبي جرګې نه راواخله تر اوسه پورې چې څنګه د ولسي ادبي جرګې نه د پښتونخوا د کوټې او دلته په افغانستان کې هر کلي ته هر قریې ته دغه جرلې ورسېدې، دغه تنقید او تنقیدي غونډې کېږي، او یقینا چې کوم ادیبان په دغه غونډو کې روزل شوي دي زما په پرتله د هغو ادیبانو لیکوالو په پرتله ګټور دي چې هغوی د ادب پوهنځي لوستي دي. د ادبیاتو پوهنځیو دومره شاعران، ادیبان، نقادان نه دي پیدا کړي لکه څنګه چې دغه ټولنو او دغه تنقیدي جرګو پیدا کړي دي.
افغانستان کې هم سولسی جوړان دي د تنقید د پاره کار کیدو، مثلا روحي صاحب دلته د تنقید پاړه باندې کتابونه ولیکل، الهام صاحب په بره پښتونخوا یعنی افغانستان کې چې کوم کار د تنقید د پاره شوی دی، اغه وخت یغې سمره او اوس یغې څنګه ارزوي؟
یقینا چې په افغانستان کې د نقد هڅې شوې دي، او دا په کوم وخت کې شوې دي؟ په دغه وخت کې شوې دي کله چې تاسو نومونه واخیستل، لکه روحي صاحب، الهام صاحب، چې دغه ځوانان چې کله بهر نړۍ ته لاړل او هلته نقد ادب پوهنې د یو بنسټ په توګه باندې ولوست، بیرته راغلو، نو دې خلکو ځان سره نوي معلومات راوړل د نقد په برخه کې، او نقد یې وکړ، او هغه نقد په هغه وخت کې خپور شو. یقینا په هغه وخت کې خو دغه نقد ځکه لوی کار کړی دی چې یو خو افغانان د نات سره داغه اصول سره او لنور او الوندو خبرو سره چکل خبري وي افغانانی داغه سره آشنا کول او نقد پی باندې کول. خو یو ستونزه پکې زما په فکر دا ده نقد که د مرګ نه پس کېږي خلک وایي ناوخته دی او که په خپل ژوند دی کې پی باندې دا پکې وي چې کله کله یو زمانه کې په یو شمیر لیکوالانو باندې ادیبانو باندې نقد وشي خو کله چې هغه زمانه تیره شي نو دغه نقد ارزښت ځکه پاتې نه شي چې په کومو شاعرانو لیکوالانو دا نقد شوی هغوی نه پاتې شوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د ځوان شاعر بغجمال کریمی په خواږه ترنوم د درویش دورانی غزل
لشوندو نو بنو او لرو ساره نو زما ګلالا خپل بخت والا یار نو ستا په تند کې بم خپل سیر او کتلا پکوم ورځ چې بل ما سره هندار نو زما ګلالا خپل بخت والا یار نو ز چتر تا پور در تلم رکھ بنا لی دما پد غلا رکھ بلا خوب دار نوا زما گلا لاخ پلا بخت والا یار نوا یو پا قبرنو کی راغلی تر دی زایا پوری درویش دا زلد و تنزمر کا وارا نوا زما گلا لاخ پلا بخت والا یار نوا لشندو نوا لبنو اول روخ سارا نوا زما گلا لاخ پلا بخت والا یار نوا.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره به تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
لسانا کر خراخ کا ہے
اور میں واخستو لسانا خر خراخ کائے ٹکٹ مات جن